پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشې کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیس بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر پایل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشې کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکه او د هغو 15 ایراني تیل وړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی وربند ته ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټک سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون وایند شکرالله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر هغه حتی چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنګ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یوه پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د هغو 15 ایرانی تیل وړونکو کښتۍ یو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چارې سمبالوي ورسېده. دا په تاسل کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتۍ د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس د لوېدیځ په 50 کیلومتر تری د ال پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تیلورون کې دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بهیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کېږي. واشنگټن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیل صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکیده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووېډ 19 ناروغۍ هیڅ یوه فعاله پېښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پېښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسما اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا وایروس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 6,000 نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پېښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووېډ 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراعاتېږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي. دا ازادي رادیو دا او تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي رادیو ته ویل چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ یعنی پرون د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشې کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیتی کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغری غنی له قوله ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 240 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسټیک شوی هوکړې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لویه بهانه غسل کیږي او هغوی باید واقعا راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سوله کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام د موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې ووسي. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوحې او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړي او په سر کې د ولس مشر غني د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلای.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین پښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلې دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسائل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی چې جنایت شوی دی د یوغي هغه دوسی په پیل سی اوغي ځانګړي برخود نشي په قسمت کې به هغه حقونه تیر نشي د خود طالبانو فکر نکوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده وي ولري چې حقونه تیر توجه وکړي په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي دا خپل بیا پوښتنې به یې سره وړي د هغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنیدي چې بیا پسه بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په عقلت باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیز په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله یې اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان دې نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع یې له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تامین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیوالې ټولنې ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. د پداسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالې بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خطر لګیدلي بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د دوو نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکې اونۍ کې پرانیستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د می په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهییزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانیستل سول، خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 14 ایالتونو کې د می په 15مه نیټه رستورانونه پرانیستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او 15 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړئ او خپلو خپلوانو او دوستانو ته یې د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلې. دوی وایي د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنه کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل له لارې د واتس اپ او د مسنجر له لارې وکړې او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړ.
و د میایو امید مو کرایه ټکسی له کور سره کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و تماس های موبایل خودم زنگ زدم بر اقاره بر بزرگا برشان زنگ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګې مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف له خپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له اختر مخکې خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره له تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې په دې برخه کې جدي دی، خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندې ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنې مراد کړي.
مسؤلیت پولیس نه
دی، یا دایواز د پولیسو دنده نه ده، دا د ټولو مسؤلیت دی. ځکه لا هم کرونا وایرس لمنځه نه دی تللی، نو ځکه خود کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډیره زیاته مهمه ده. ولدي غیر که دا مسله دی ونیول شي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني ناورین به رامنځته شي او بیا به یې مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 15,502 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیر تر اوسه 2,206 کسان بیرته روغ شوي او 218 بیا مړه شوي دي.
له کابله اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین و، خو اوس دا میرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاک و، نو د سړو تر څنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک و. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترنه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، ناامنۍ او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیوست نگذید. طبعا مخکی اخترانه دیر خو از که خیزی و انجونه به خیزی و کربه کربه گرددلی و سامه غری واجونه نشته طول راجونه تلیلی دی.
دا غزنی دا یو شخصی پوانتون دا جورنالیزم پوانزی محصیل سارا هم خپل ځان کمبخت احساس بی او وایی وسی اخترانه پا کورتی ریجی. دا وایی پا طوله که اخترانه بی خونده و کمرنگ سبیدی خو سجنه اختر زیاد بی مزیده.
پخترونو که د میرمنو یو بل کورت تک ډیر کم رنگ سوی دا اوس نسبت په خواباندی لوی لامل هم دا جنگ دا و سکل چه دا کرونا ویروس لامل هم نسی کولای سوک دا یو بل کورت لارسی زکسی دیر خلق دا غوره گرنی چه پکرونو که پاتسی دا یو بل کار تگی نشی کده.
دا غزنی شهر اوسیدونو که سپوږمۍ بیا د اخترنو کم رنگی دا غزای دا شزو پوزاو کپوری تلی دا وای دا شزینو اخترن زیاد بی خونده سویده او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینه د خوشیو لپاره جوړه سوی ده.
اخترونه هغه اخترونه چې بلکې انسانانو تغییر کړی د انسانان هغه انسانان دي، یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې مېلمستیا به کېدې، مخکې د خپلوانو کره تګ و راتګ بېخي زیات و چې دی. نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته.
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکه له خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پیرزایر ده په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده پکار چې هماغه سې خپل زړه واچوي لکه څنګه سي اچولی ده. دی یو بل ته ورسي، د یو بل کار د زړه خواله وکړي، دا به د دې په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سې خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نسي کولی، یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نسي وربخلی. زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي، هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونونه شته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوي قلمې پیوند شي نو ډېر ژر به حاصل ورکړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازه یې له شمېره وتلې ده. د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلي ساتنه او پالنه نه غواړي، یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایښودل په کار دي. د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
او چې دې کې زیتون قلمچه کې غول شي نو دا ښه حاصل ورکي او ښه نتیجه ورکي. کونړ کې زموږ په کوم ساحل چې ما خپل باندې دي ډېر زیاتې دي، مثلا د اسمار ولسوالۍ، د غازی آباد، د انګام، د لیپیش په دې ټولو ساحو کې دا ونه شته.
کونړ کې خولان ډېر دي، دا طبیعي بوټی دی، دا خدای راختلي دي او غرونو کې شته دی، الله پاک خپله راخېژولي دي غرونو کې. خولان ځنګلونه ډېر زیات دي په کونړ کې. حکومت داسې وکړي چې به دې خونانو کې زیتون کیږي نو انشاءالله نتیجه به هم ښه ورکړي او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد به هم ښه کړي. چې میوه میوه نه کوي خو حکومت پکې دا قلمچې کیږي نو زیتون دانې به وکړي نو ټول ملک دپاره به یو اقتصادي پرمختګ.
د دوی په وینا که چېرته په دغو ونو کې د اصلاح شویو زیتونو قلمې کېښودل شي نو ډېر زر به حاصل ورکړي، په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټی دی، شته دی، کال په کار زیاتېږي او دې ته توجه وکړي او د دې پرورش په صحیح شکل ورسره وشي، انشاءالله دا به ډېر زیات حاصل لاسته راکړي. هم به د ځنګل ساتنه وشي او هم به ډېر خلک د دې د کاروبار سره مصروفیت پیدا کړي او خپلو بچو ته به د دغې لارې نه یو څه حلال روزي پیدا کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لا هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب العادل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو بیا د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درۍ پیج، ناړۍ، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زموږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي، نو کال به تر 800 ټنو پورې تولید، 15000 خوښه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتونو دانې او تیل په نړۍ کې ښه بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتونو د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتونو فارمونه موجود دي.